شي دا مشال ریډیو ده د سلور بجو په دې خبري غړې کې زمام مجید بابر د خبرونو د بیان منور شو ټکنیکی ملګری روهلہ تدران نه کې هلیو سلامونه ومنه پروانه خبرونه کې د پاکستان افغانستان تر څنګ د نړیوالو موضوعات مهم در سره په دې خبرونه کې راوړي دي د خبرونه پرسته نیمه کې دوه ونې د خبرونه ستونزې او سرکار او د بختر استوري ادبي کلتوري خبرونه هم لرو خو له هر څه مخکې د سلور بجو خبرونه د لپاره مایک خپل همکار منور شانه
د خبرونو سرټکی پښتون ژغورنې غورځنګ په حکومت غږ کړی چې منظور پښتین د زر تر زره خوشی کړي. امریکا وایي له طالبانو سره د تشدد کموالي موافقې هیلې راپورته کړي. چین نن په درېیمه ورځ هم د کورونا وایرس د کمیدو رپورټ ورکړی دی. د خبرونو تفصیل پښتون ژغورنې غورځنګ د یوې جلسې په ترڅ کې نن په حکومت غږ وکړ چې منظور پښتین د زر تر زره خوشی کړي. دا خبره د غورځنګ یو شمېر مشرانو په ډرس میرخان کې جلسې ته وکړه. د غورځنګ یو مشر عارف وزیر او سیاستوالي بشرا ګوهر په خپلو ویناو کې وویل چې د منظور پښتین ضمانت شوی نو نور یې په زندان کې ساتل غیر قانوني دي. دا جلسه په داسې حال کې کیږي چې پرون د ټانک یو عدالت د غورځنګ مشر منظور پښتین ته په نورو مقدمو کې هم ضمانت ورکړل، خو حکومت تر اوسه د غورځنګ د نننۍ غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د ډېر اسماعیل خان مرستیال کمشنر محمد عمر بیګام مشال ریډیو ته وویل چې غورځنګ ته یې د جلسې اجازه ورکړی دی، خو په ښار کې د امن او امان پر ځای ساتلو لپاره یې یو سلسلور سلوېخته مدفع لګولې ده. غورځنګ له حکومت د یو شمېر نورو غوښتنو ترڅنګ غواړي چې د ارمان لوڼی او نقیب مسعود کورنیو ته د انصاف ورکړل شي. حکومت وایي ارمان لوڼی د پولیس په تشدد کې نه بلکې د زړه له دورې مړ شوی دی او د نقیب مسعود د وجنې مقدمه په عدالت کې روانه ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر تجارتي لارې له تیرو دولسو ورځو راهیسې بند ده. د شمالي وزیرستان ځای چارواکو پرون مشال لري وویل چې د مالیه وفاقي ادارې اف بي آر له افغانستان پر راتلونکو مالګاډو بندیز لګولې، خو نور وجوهات یې نه دي ښودلي. د غلام خان لارې بندېدو له وجې د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي. د پاکستان او افغانستان ځینو سوداګرانو پرون مشال لري وویل چې د دې له وجې مالونه خرابېږي او حکومت د زر تر زره دا مسله هواره کړي. غلام خان بندر د دوو کلونو راهیسې مخصوص تجارت کیږي. د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم له سبانه د پولیو ضد څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیلېږي. په روان کال کې تر اوسه په ټول ملک کې د پولیو 19 کیسونه مخې ته راغلي چې پکې 10 د خیبر پښتونخوا دي. د دې صوبې د پولیو ضد محکمې یو چارواکي عبدالباسط بیګام مشال لري ته وویل چې 12,000 د پولیو کارکونکو به په لکونو ماشومانو ته د ګوزن ناروغي ضد څاڅکي ورکوي.
کمپین دی هغه د منډے نه شروع کیږي د 17 نه، او په دې کې زموږ چې کوم ټارګټ ماشومان دي انډر 5 ایئرز اوف ایج هغه 6.7 ملیون دی په ټوله صوبه کې، او زموږ تقریبا 24,000 موبایل ټیمز دي.
د خیبر پښتونخوا د صحت چارواکي وایي چې په تیر او روان کال کې د پولیو زیاتره کیسونه د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې ریپورت شوي چې لویه وجه یې د والدینو لخوا خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نه انکار دی. د سوات آل هوټل اسوسییشن په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو اخیستو فیصله رد کړې ده. په دې لړ کې د هوټل مالکانو په منګوره کې پرون یو غونډه وکړه چې ورته د هوټل اسوسییشن مشر زاید خان وویل دغه سیمه جنگونو او سیلابونو ځپلې ده، خو د رعایتونو پر ځای ته ټیکسونه اخیستل کیږي.
ټوریزم سرویس د لیسنس نه او د ټیکس نه انکار کوم، نو یو خدای چې 15 کاله دا کن ډیویژن چې ده دا د مرکزی د صوبای ټیکس نه مستثنا ده، نو تخ سړی ته چې زبر نه بجلی کټ کم، زبر نه ګیس کټ کم، زبر نه اوپر کټ کم، او زبر هوټل سیل کم، نو مې راشه نن ټول سیل کا.
خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په دې ورستیو کې ویلی وو چې په سواد کې د ټیکسونو لګولو مسله به حل کړي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتریز د افغان کډوالو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړ چې د ملګرو ملتونو عمومي مشر به په څلور ورځني سفر کې له ولسمشر، وزیر اعظم، د بهرنیو چارو وزیر او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. ښاغلی ګوتریز به د پارلمان غړو، رسنیو او ځوانانو سره هم ملاقاتونه کوي او د دوامداره پرمختګ، د ماحولیاتي بدلون او د سولې ساتنې په موضوعاتو به خبرې وکړي. پاکستان ته دا د ګوتیرز اولنې رسمي سفر دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وای د امریکا او طالبانو ترمنځ پروانه ونې کې په افغانستان کې د تشدد د کمولو موافقه امید ورکوونکې ده، خو نوموړي خبرداري ورکړی چې دا د خطر نه بغیر نه ده. مارک اسپر پرون د جرمني میونخ امنیتي کانفرنس ته وویل اوس وخت راغلی چې نږدې 19 کلنې جګړې ته د سیاسي حل لټولو لپاره موقع ورکړل شي. بلخوا د افغان ولسمشر له دفتره پرون په خپور شوي بیان کې راغلی چې دا تړون شرایط لري او په راتلونکو څو اونیو کې به ترسیږي. چین نن په دریم ورځ هم د کورونا وایرس د کمیدو ریپورت ورکړی، خو د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او ویلي دا له وخته مخکې خبره ده چې دا بحران به کوم لور ته ځي. چینایي چارواکو نن وویل چې په یوه ورځ کې د کورونا وایرس له وجې 1200 کسان مړه شوي. دا راز د مړو شوو شمېره 1415 ته رسېدلې. په چین کې په یوه ورځ کې له 2000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې ورسره د ټولو متاثرینو شمېره 18000 ته دا اته شپېته زره نه اوخته ده. او بل خبر دا چې د نیټو مشر یانس سټولټنبرګ د فرانس د ولسمشر ایمانوئل مکخوان هغه وړاندیز رد کړ چې ویلي وو د یورپ په دفاعي ستراتیژۍ کې د فرانس اټومي وسلو ته مرکزي حیثیت ورکړل شي. سټولټنبرګ ویلي چې امریکا او برتانیا لاله وړاندې د یورپ د دفاع نظام لري. نوموړي پرون د جرمني په میونخ ښار کې امنیتي کانفرنس په سنډه کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا او برتانیا لخوا د یورپ دفاع ازمایل شوې او د یورپی هیوادونو د حفاظت حتمی ضمانت ورکوي. سټولټنبرګ زیاته کړه چې فرانس د نیټو مهم اتحادی دی او اټومي استعداد یې د نیټو مجموعي امنیت کې ونډه لري. دا اتر دی دما د مشال ریډیو خبرونه. او درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریال احمد الله د موسم حال درکوي.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلوري ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت وو او زیات نه زیات وو ویش. په بنو کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات شپږ ایش. په کوټه کې به کم نه کم منفی یو او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اردن کوتا سو مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زمونږ همکار منور شاو د موسم حال مدحمد الله نوریدو. د دې روانې خبرونې د مهم موضوعات دادي. په ډېر اسمل خان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جلسې حال به نیخ پنی غووري. د ننګرهار د هسکې مینې ولس وای چې کورونه ړنګ دي،
ته غونډه ورانه ده، یو کورم پک دی کې روغ نه دی پاتې، وسه پورې څمرستې د خاص مرستې دندې شوي.
او د ستونزو سره کار خپرونه کې بعد د محسودو د احتجاجي ناشتې پاړه
آپریشن راہ نجات مو 8-9-10 شے چکیما تباہی بربادی وزیرستان شے مسعود بیلٹ شے شویے دو سرکاری عداد شمار مطابق 87,000 ملڈ آنگے شویے دی.
او دا باختر ادبی کلتوری خبرونے کی با دا وطلی شاعر ملنگ جان پاڑا واؤنے
ملنگ جان دا عباد سردرو حق خوشنوا بلبلو چے پخپر نغموے افغانی ادب خپر اکڑا دے
قبیلی سیمی افغانستان او نړی مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل چې په ډېر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه روانه ده، دغه جلسه د ارمان لوڼی او د نقیب الله محسود د وجونکو پر ضد ده او د منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر د خوشي کولو غوښتنه هم کوي. د دغه جلسې په هلو ځلو په کاروای باندې زمونږ همکار انیسا اجمل نظر ساتلې ده. همدا اوس راته په سټوډیو کې ده. انیسا، ستړي مشو کدار ته وای چې تر دا مهال په دغه جلسه کې څه مهمه خبرې شوې دي؟
سمه ده، ډیره مننه بابر صاحب. یو خو چې کومه دا جلسه ده د ډیرا اسماعیل خان په رتا کلاچی سټیډیم کې یو نیمه بجه ماسپخین پیل شي او د یوې چې د ماخام 5 بجو پورې به دوام لري. نو د جلسې یو منتظم فدا محسود ما سره لګ چې بوراندې خبرې کړې دي. هغه راته دا وایي چې تر اوسه پورې چې چا به ناګانی کړې دي په هغه کې خو ګڼ کسان دي، خو عارف وزیر چې د غورځنګ یو مشر دی دغه سید عالم محسود او سیاستوال بشرا ګوهر خبرې وکړي کړلې. نو دې کې چې د سیاستوالي بشرا ګوهر او د عارف وزیر کمی خبرې ویغي په خپل ویناګانو کې دا ویلي دي چې منصور پښتین چې د فروری په 15مه عدالت دغه ضمانتونه منصور کړل او امر یې کړی دی چې دی به خوشي کوي. خو دی وایي چې که فرض کړ دې نه زیات وخت دی نور په بند کې پاتې شي نو دا خبره به غیر قانوني او غیر آئینی. او دغه سیدای نه علاوه دی دا خبره کوله چې پاکستان ریاست چې کوم دی هغه باید د بشري حقوقو سرغړونه چې دی هغه دی بند کړي. سیدالم محسود چې کوم وینا کوله دغه پکې مهمه خبره دا و چې د قبایلو کوم مادنیات دي په کوم قبایلي علاقو کې باید قبایلو ته پاغې باندې اختیار ورکړل شي. او دغه سي دی وی چې په وزیرستان او د دین علاوه چې کومې نورې پښتون مشته علاقې دي داسې خبرونه دي چلته وسلوال یو ځل بیا راپورته شوي دي. نو دی وی چې باید ریاست د دې مخنیوي کې ځکه چې پښتانه نور په خپل سیمه باندې جنگونه نه غواړي. نو دا خو د دې د بیناګانو هغه
لګیدل خبرې د امنیت پاړه باندې ځکه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان هر وخت نیول کیږي او د دې جلسې ته خلک ډېر حساس نظر باندې ګوري. نو دغلته خو شاو د امنیت څه صورت حال؟
بالکل یو خو چې کوم د ډېر اسماعیل خان انتظامیه د غي دفاع یو سلسله سلوختمه هم لګولې ده. د دې نه علاوه د سټېډیم بهر چې دی نو پولیس غي ځای پر ځای کړی دي او د سټېډیم دننه بیا د غورځنګ چې کوم خپل ساندی اغي په خپل امنیت ساتي. خو دیکه به بابر سی بیو خبره زتا ست دا هم کومه چې کوم لکه د بشرا ګوهر عارف وزیر خبري وی یادغه سی سیداله محسود چې کومه خبري کړي دي. نو د پاکستان پاین کې د بنیادی حقوقو خبره لکشته او په دې کې بیا د بیان ازادي او د ارسه خبري شته او حکومتي چارواکي دا هم وایي چې اغي ولستا پورا حقوقونه ورکړي دي. خو کفرس کسوک د ریاست خلاف سازش کوي یا د ولست را پرولو هڅه کوي نو بیا به دي اقدامات هم کوي. نو
ډیره ډیره مننه انیس اجمل و اوریدونکو چې په ډی خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې حال درکولو موږ سره اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو راجو د معمول نشریات ته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د سلويختو کالو پوره کېدو په مناسبت باندې په پاکستان کې یو غونډه کېږي. دغه ته د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال هم ورغلی دی. زموږ همکار هارون بچا زموږ د همکار په اسلام آباد کې چې په دې غونډه نظر ساتي طاهر خان سره خبرې کړي. هغه چې دا وره
کله چې د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټر اسلام آباد ته نن سهار راورسید نو بیا لږ وروسته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د سره د یمن نه هم ځینې کډوالو پاکستان کې موجود دي دا غي یو ګډ پلاوی سره د دلته غونډه وکړه. په هغه کې بنیادی فوکس د خبرو چې کوم ته په خپل ټوټر باندې هم چولې دي هغه د افغان کډوالو د ملمستیا پاکستان کې ته سرویخ کاله چې پوره کیږي دا غي د پاکستانی ولس لخوا د قربتوب دا غي مننه وکړه او روسته بیا دا هم خواهش وکړه د نورو هیوادونو نه چې هغوی دي هغه ملکونو سره هغه هیوادونو سره مرسته وکړي څوک چې مهاجرین اغي ځان سره ساتي اغي د پناه ورکوي. نو د سفر پاکستان ته درې ورځې دي او بنیادی مقاصد هم د سلويخ کال د افغان مهاجرینو پاکستان کې پاتې کېدل دا غي پاړه باندې د پاکستان سره د پاکستان مننه کول او بیا سبا دوه ورځنی کانفرنس شروع کیږي په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو شي کمی اداره ده یو ویل سیا د غي سره د پاکستان په ګړه باندې جوړ کړی دی.
دا سبا نه کانفرنس دی دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي اسلام آباد کې. طاهر خان صاحب دې کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د پاکستان استازي او داسې د ایران غنې هم پکې دي یا نور پکې د دې برخوال څوک دي؟
پاکستان لخوا چې کوم د خارجه وزارت لخوا تفصیلات ورکړي چې ویني د شلو هیوادونو هغه کې وزیران هم دي هغه کې جوړپوړي چارواکي هم دي او بیا هغه هیوادونه هغه ملکونه چې هغه کډوالو سره مرستې کړې دي نو داری استازي هم پکې.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر تجارتي لارې د تیرو دولتو ورو تړلې شوې چې له وجې دواړو خواو ته تاجران سخت ستونزو سره مخامخ دي. په دغه ستونزو باندې زموږ همکار عمر وزیر دارا پور را لېږلې را دي چور.
غلام خان باندې د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي. تاجران وای غلام خان لکه پیریانو بند کړ چې ورته څوک هم علت نه خایي. انتظامی چارواکي هم وای افغاني ګاډو باندې FBI بندیز لګولې خو د ریپورت او علت پاړه وای هیڅ ورته معلوم ندی. د افغانستان یو تاجر انور زدران د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان له خوا نه د افغاني موټرونو په مخ تړل شوی دی. کوم موټرونه روډ پاس لري هغوی ته باید دوی اجازه ورکړي چې دا مالونه دوی سیده ویسي. سبزي دی او میوه ده، دا که په لاره کې د دوی نه په بارډر کې دوی نه ښکته شي دا مالونه ضایع کېږي، خرابېږي. پاکستان دولت څخه مو دا هیله ده چې دوی افغاني موټرونو ته د غلام خان په لار باندې وړلو اجازه ورکړي.
مجیب داوړ وایي دولت یې دغه بندې زر لرې کړي. د دوی اقتصاد یوازنې ذریعه ولې بندولې؟ غلام خان ترانزیټ چا اول بند کړي؟ هی سورتا نه خودل کیږي.
د افغانستان گاډي بند کړي دي، هیڅ کاروبار یا ودا نه ولو. کوم چیز دا چا بند کړه دا پته نه لګي. پیریونی بند کړه دا، بنګونی بند کړه دا. مهرباني دا وشي چې کومو دا روډ دا کلاو شي، د روزګار طریقې زره جوړي شي. دا روډینا چوک سي خالی دي و د افغانستان گاډي باندې شامل روزګار یا ودا نه ولو. دا خلک ته کوته شي.
غلام خان بندر باندې دغه بندې سپاړمو په میرام شاه کې د بلابلو چارواکو سره چې خبرې وکړي نو هر یو تایید کړه چې د وفاقي حکومت مالیه ادارې لخوا هدایت شوی چې افغاني گاډي به غلام خان دننه پاکستان نورو خارونو ته نزی. خدای علت پاړه احسان نه وویل. د انتظامی یو چارواکی مشال ریډیو ته دو وویل تر اوسه افغانستان پاکستانی گاډي نه دی بند کړي، خو ورته یې په بیا بیا پیغام راستولې چې دوی دې بندې زر لرې کړي. کنی دوی به هم پاکستانی گاډي غلام خان باندې افغانستان ته داخله دل بند کړي. غلام خان ترانزیټ 2014 کال نه د ضرب اعظم عملیاتو سره سم تړل شوی وو چې د دوه کالونو نه یو ځل بیا په مخصوص تجارت پیل شوی وو. خو د تاجرانو په وینا د 13-12 ورځو نه یو ځل بیا دغه تجارت په ټپه ولاړ دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، په پاکستان کې د پولیو د رنځ د ختمولو لپاره له تیرو څو کلونو راهیسې هلې ځلې روانې دي، خو پر ځای د دې چې د ګوزن وهنې پېښې کمې شي، مخ په زیاتېدو دي. په دې اړه تفصیل نجیب عامر ناوړو.
له سبا نه د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا صوبه کې هم د 15 کالو نه د کم عمر ماشومانو ته د ګوزن ضد د څاڅکو ورکولو بهیر پیلېږي. د خیبر پښتونخوا د پولیو د ادارې یو کارکوونکی عبدالباسط د فبروري په 15 مشال لډیو ته وویل په دې بهیر کې به د یادې صوبې 6.1 میلیونو ماشومانو ته د هغوی ټیمونه ځانونه رسوي.
کیمپین دے گا تو منڈے نے شروع کی 17 نا او پتے کی زموں کے کم ٹارگیٹ معشومان دی انٹر 5 ایئرز آف ایج آگا 6.7 ملین دی پٹرول صبح کی او زموں گا تقریباً 24,000 موبائل ٹیمز دی اور ٹرانزٹ پوائنٹس باندھی ٹیمز دی ٹوٹل چکم زموں گا ورک فورس جوڑی کی چاہ بغیر جو کہ کار کئی 62,000 ہے.
په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاینونه له تیرو څو کلونو راهیسې روان دي، خو پر ځای د دې چې د پولیو ټغر ټول شي لا په غوړېدو دی. د خیبر پښتونخوا د پولیو ضد ادارې یو بل مشر ډاکټر ندیم جان پرون مشال راډیو ته د اوسني کال د پولیو د مثبتو کیسونو په اړه داسې ویل.
اوس پورې 19 کیس په ټول پاکستان کې 2000 کال رپورټ شوی دی. 15 کیسونه د خیبر پښتونخوا دي او 9 کیسونه هغه د بلوچستان او د سیستم دي.
د خیبر پښتونخوا د روغتیا د ادارې چارواکي وایي تیر او سخ کال د پولیو زیاتره کیسونه په لکی مروت ضلعه کې مخې ته راغلي دي. دوی وایي د دې بېلابېل وجوهات دي چې په کې د کورنیو لخوا خپلو بچو ته د پولیو د څاڅکو نه ورکول هم شامل دي. د سرای نورنګ یو ځایي مشر حاجي عزیز الله د فبروري په 15 مشال راډیو ته وویل خلک د ناپوهۍ او کم سوادۍ له وجې دا کار کوي.
تعلیم یافته خلک کم دي او دیان پر خلک ډېر دي. نو دوی په ځین کې دا خبره ده چې دا پولیو قطرې چې کمی دي په دې کې یو ملاوټ ته یا څه بله خبره ده. دوی چې کمه ده دینه زیات تر انکاري دي، کنه ریفیوزل ډېر زیات نو دی وجه نه دا مسائل زیات پیدا کیږي.
خو د ټانک رسمي یو ځای مشر او مدني فعال احسان بیٹنی مشال لاډیو ته ویل د پولیو پر وړاندې د حکومت د ناکامۍ نور وجوهات هم شته چې په کې د واکسینو خراب کیفیت او زړې دلم شامل دي.
خو یو وجه دا کې دی چې دا ویکسین یا ایکسپایری یا بلدای چې دا سټوریج خیال نشي ساتلی. دلته خلکو کې پوهه کمه ده، مذهبي او انصروم دا وجه کې دی چې سیټی نا چې کوم لری کلی دی په هغه کې دا اسلامي مدرسې او دا شونه ډیر زیات دي او هغه د الته اثر رسوخ ډیر زیات تا. دا رښتیا دي چې دا مور پلار په دی وجه باندې د هغه خلکو په وجه باندې انکاریان دي. په لکی مروت شې دی په وجه دا کې سونه الته زیات دي.
د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر تیمور سلیم جګړه د فبروري په 14 رسنیو ته ویلي وو حکومت د پولیو د رنس ختمولو ته ژمن دی او په دې لاره کې به کوټلي ګامونه پورته کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان نورو برخو په شان د بلوچستان په 23 ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین سبا شروع کیږي. په دې کمپاین کې بعد 15 لکو زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. په دې اړه د کوټې نه زمونږ خبریال ایوب ترین راپور راکړي.
په دې ترڅ کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر ډاکټر مسعود جوګزی وایي چې د انکارې ماندو او پلرو له امله تیر کال په پاکستان کې د پولیو څخه د ماشومانو د مزور کېدو شمېره یو سلسلور سلویشته رسېدلې وه.
یو خدا دې سي په ګر پاکستان کې د پولیو وایرس لوډس کم دی، هغه ډېر زیات شوی دی. دغه وجه دا دې سي موږ خلکان د 50 کلو ماشومان سي دي هغه ته ویکسین دې رسېدلې سي. ویکسین ورسېږي نو بیا وایرس دی هغه هر ماشومان کی بیا ورزی اور انفیکشن ہے کی اور پہ انفیکشن کی مداسی وسی سی میں ماشومان سے متاثر سی اور نیم ماشومان سے بھی آگا بچاؤ سی نو. لہذا ریفیوزل سے کم دی انکاری پلورونا بھی آگا ماشومان تو ویکسین ور کی نو پدی وجہ باندی مرشد آگا مشکلات ول دی لمر سر مرستا نہ کول نہ مرستی لو وجہ زخا ویکسین آگو تو نو رسی دی آگا وائرس راگ آگا ماشومان ول
پر دے محل تا بلوچستان نام تو علی مدین مولانا انوار اللہ خان خانی ویلی دی چند مند پلرو سمیداری جوڑی جی چاخ وخ پلو مشمان تا پراتلن کمپین کی دا پولیو زد ساس کی هارو مرو ور کری
کامیابی چه دا جی دی که خودیر مراحل دی. اول بنیادی کردار چه دی پا دی که دا مور اپلار دی اغوی لپا کار دا دی چه دا بچو سر اغوی خوالیو که دا یو بیماری دا دی نخو انکار نیشته چه پولیو یو بیماری دا بدا مازوری دا اور عموما بچی چه دی اغوی متاثر کی گی کشنیان بیا دوم خلقو تا معلوم دا چه کلن دا پولیو مهم شروع شوه دی دا دې بیماری کې ډېر کمې واقع شوه. نو موږ چې یو طرف ته د خپل بچو لپاره د خراس کولو د لباس یا نور علاجونه وغیرہ کور خیال ساتو خو خبره ده په هغه کې د پولیو قطره ورکول د هم د والدینو باندې د خپل بچو یو فریضه ده چې قطره ورکي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې تیر کال په پاکستان کې یو ځل بیا د پولیو کیسونه زیات شوي وو او یو سلسلور سلویشت ماشومان د دې څخه مزور شوي وو. په دې کې د بلوچستان تولس کے سنا ہم شامل دی.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشے.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یوټیلیټی سٹورونو د پاره د ارزانو شیانو د پاره د شپږو عربو روپو د سبسیډای اعلان کړی دی، خو اپوزیشن ګوندونو په دې اعتراضونه کوي. په دې اړه تفصیل احمد الله راکړي.
مشال ریڈیو سره په خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو وینا وه که حکومت په ملک کې ګرانی کنټرول کول غواړي نو د تیلو، بجلی او ګیس نرخونه دې راکم کړي، ورسره به د هر شي نرخ په ښکته راشي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد وایي داسې ښکاري چې وزیر اعظم ته په ملک کې د یوټیلیټی سټورونو د شمیرې اندازه نشته او نه ورته دا معلومه ده چې څومره فیصد خلک پرې خریداري کوي.
دا د خلکو په سترګو کې خوري اچول دي. 4000 یوټیلیټی سټورز دي 22 کروڑ آبادی کې. د یوټیلیټی سټور د 0.5 خلکو ریلیف ملاویږي، نو دا باقی چې کم 99.5 خلک دي دا به د دې نه محرومي. نو دا ریلیف پروجیکټ دی، دا تکلیف پروجیکټ دی. د دې مطلب عوامو ته ریلیف ورکول نه، خپل کورسای بچول دي.
دو تحریک انصاف اتحادی ګوند متحده قومی موومنت پاکستان میاں محمد عتیق شیخ وایي حکومت په داسې ارزی ګامونو پورته کولو سره ګرانی نشي کنټرول کولی.
یہ جو حکومت وقت کا مہنگائی ختم کرنے کا،
حکومت چې د ګرانی ختمولو لپاره کم پروګرام شروع کړي نو دې سره ګرانی نشي راکمېدلې. تر څو چې حکومت د مافیا پر ضد ګامونه پورته نه کړي تر هغه وخت بعد خوراکي شیانو نرخونه همدا شان زیات وي. بل دا چې حکومت د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په خوخه بجلی او ګیس ګرانولو اراده لري نو پراتونکو کې راته د غریب اولس لپاره دینه هم زیات مشکلات ښکاري. په پاکستان کې خلک د اوړو، چینی او نورو خوراکي شیانو د بیو لوړېدو له وجې پریشان دي. د جنوري په میاشت کې د اوړو بیې خو یو په دوه شوي وي او همدا حال د بوري یا چینی هم دی. د جمعیت علما اسلام فی ګوند پارلماني استاد مفتي عبدالشکور وایي حکومت خپل خرچي را کمولو سره د دې ګرانې زمواران را پډاګه کړي نو حالات به خپل صحیح شي.
سورو جوړان دي حدود یوټل سټور ختمول او نن دا خبرې کوي چې په یوټل سټور باندې مونږ ګرانی کنټرول کوي. د ګرانی کنټرول کولو دا طریقه هم نه د خطا چې خپل وزیرانو سره په دې اختلاف کړی دا د پاکستان د غربت ختمولو لپاره اسانه طریقه ده. دا د دوی چې کومه شاخرچې دي هغه دې ختم کړي، بل چې کومه بدعنوانی او رشوت خوري روانه ده هغه دې ختم کړي.
خود حکمران ګوند تحریک انصاف پارلماني استازي جنید اکبر وایي ګرانی را کمولو لپاره حکومت دې پروګرام سره سره یو شمېر نور پروګرامونه شروع کوونکي دي، نو اپوزیشن ګوندونه دې تنقید کولو په ځای لږ د صبر نه کار واخلي.
یوازې یو ریسټور خبره نه ده چې صرف یو ریسټور پورې محدوده ده، حکومت ته احساس دی، وزیر اعظم ته احساس دی چې خلک په تکلیف کې دي او ان شاء الله حکومت به خپل وسایلو ته ګوري ان شاء الله مکسیمم ان شاء الله د غریب خلکو د قوم په مفاد کې خپل راتلونکي اقدامات کوي.
د فروری په 11مه د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشقوان په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل حکومت به هر میاشت یوټیلیټی سټورونو ته د 2 ارب روپو سبسیډي ورکوي چې غریب اولس ترې اوړه، چینی، غوړي، وریجې او دالونه د عام مارکیټ نه په ارزانه نرخ ترلاسه کړي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نور کړه.
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی وسه راخلی
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومي لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې تیم لري.
تاسو مشال لري ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورو د افغانستان ننګرهار ولایت ته د ننګرهار هسکې مینی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وروسته له هغې چې سیمه یې له داعش ډلې پاکې شوي زیات شمېر کورونه کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ورګرځېدلي خو اکثره کورونه ویجاړ شوي. په دې اړه تفصیل باز محمد عابد راکړي.
د ننګرهار په هسکې مینی ولسوالۍ کې په ډېرو سیمو کې تر امنیت وروسته اوس ژوند هادي حالت ته راګرځېدلی. ګڼې کورنۍ خپلو سیمو ته ورګرځېدلي، خو د سیمې خلک وایي چې کورونه یې په جګړو کې ویجاړ شوي چې له ګڼو ستونزو سره یې مخ کړي دي. د سیمې یو تن اوسېدونکی رحمت الله له حکومت نه غواړي چې د کورونو په ودانولو کې ورسره مرسته وکړي.
هغه غونډه ورانه ده، یو کور هم په دې کې روغ نه دی پاتې. اوس پورې څه مرستې خاص مرستې دلته نه شوي، بس امنیت دی خو مرستې دا شوي نه.
د شاولی په نوم یو بل تن وایي چې اوس هم په سلګونو کورنۍ د ویجاړو شوو کورونو له امله په نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. دی هم له حکومت نه غواړي چې د خلکو د کورونو د جوړېدو تر څنګ دې په هسکه مینه ولسوالۍ کې نورې بنیادي پروژې هم پلي کړي.
دلته د اکثره خلکو کورونه ویجاړ دي، دا تیر جګړو د مینځه ویوړو نو هغه نشو کولی دلته راشي او یو څه خلک راغلي دي چې هغه چې هغه کور یو څه ناڅه جوړ دی.
د هسکې مینې ولسوال رضوان الله بشرمل هم مني چې په هسکې مینې کې د بیا رغونې په برخه کې زیات کار نه دی شوی، خو وایي چې د بیا رغونې په موخه سربې بشپړه شوي او تمه څرګندوي چې زر به یې چارې پیل شي.
په دغه منطقو کې چې نو دا 15 کاله 6 کاله داعش او طالب په دې باندې واکمن وو، خو دې ځای کې ښوونځي او روغتونونه، سړکونه، پلونه، بندونه، څاګانې او د خلکو شخصي کورونه ټول د منځه تللي دي. نو هیله ده چې نږدې راتلونکي کې په دغه ټولو شیانو کارونه شروع کېږي او هم به خلکو ته د کار زمینه برابرېږي او هم به بېرته خلک راځي او مېشت کېږي به او انشاءالله یو عادي او نورمال ژوند ته به دوام ورکوي.
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی بیا وایي چې ولایتی اداره ژمنه ده چې د نورو جګړو ځپلو سیمو تر څنګ هسکې مینې ته هم د بیا رغونې په برخه کې خاصه پاملرنه وکړي.
هسکې مینې ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې موږ غواړو چې د غنیزې پروژې هلته تطبیق شي. په روغتیایي برخه کې ډېری مرکزونه هم جرمن شوي وو، هغه بېرته جوړېږي. ښوونځي هم هلته چې ودانۍ نه لري او هاتی نه لري، هغو دپاره هم یو ځانګړی پکیج په نظر کې نیول شوی دی.
د ذکر وړ ده چې د هسکې مینې د جودري په جومات کې له درنې چاودنې وروسته چې تر سلو زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هسکې مینې ته ورغلی و او مسؤلینو ته یې سپارښتنه کړې وه چې په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې بنیادي پروژې پلي کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 625 کلو هرتز. لنډې څپې 2110 15,000 13,500 18,000 کلو هرتز.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ست خبرونو لنډیز د منور شانه.
پښتون ژغورنې غورزنګ په حکومت غټ کړی چې منظور پښتین دی زر تر زره خوشی کی. دا خبره د غورزنګ یو شمیر مشرانو نن په ډیر اسماعیل خان کې جلسې ته وکړه. د غورزنګ یو مشر عارف وزیر او سیاستوال بشرا ګوهر په خپلو ویناو کې ویل چې د منظور پښتین ضمانت شوی نو نور یې په زندان کې ساتل غیر قانوني دي. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر تجارتي لاره له 13 ورځو راهیسې تړل شوې ده. د شمالي وزیرستان ځای چارواکي وایي چې د مالیه وفاقي ادارې اف بی آر له افغانستان په ورتلونکو مالګاډو بندیز لګولې خو نور وجوهات یې نه دي ورکړي. د پاکستان او افغانستان سوداګران وایي د دې فیصلې له وجې ډېر تاوان کیږي. د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم د سبا لنه د پولیو ضد څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیلېږي. په روان کال کې تر اوسه په ټول ملک کې د پولیو 19 کیسونه مخې ته راغلي چې پکې 10 د خیبر پښتونخوا دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتریس د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې نوموړی به په څلور ورځني سفر کې له ولسمشر، وزیر اعظم، د بهرنیو چارو وزیر او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ په روانه اونۍ کې په افغانستان کې د تشدد د کمولو موافقه امید ورکوونکې ده خو نوموړي خبرداری ورکړی چې دا بغیر د خطر نه ده. بلخوا د افغان ولسمشر له دفتره پرمخ خپور شوي بیان کې راغلي چې دا تړون شرایط لري او په راتلونکو څو اونیو کې به پای ته ورسیږي. او چین نن په دریم ورځ هم د کورونا وایرس د کمیدو ریپورت ورکړی خو د صحت نړیوالې ادارې ویلي دا له وخت مخکې خبره ده چې دا بحران به کوم لور ته ځي.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ. د سلورنی موجو د خبرونو لنډیز مو د منور شانه اوریدو سره تا ونی د خبرونه ستونزې او سرکار وړاندې کوو. ستونزې سرکار خبرونه کې د محسودو قبلي د یو مسجد په نامه باندې په ټانک کې احتجاجي ناشته کړې. دوی وایي چې دوی ته د کورونو معاوضه نه ملاويږي. دا خبرونه په دې را سرخي په دې اړه چې وورو ستونزې او سرکار. ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د جنوبي وزیرستان د مسجدو قبيله د یو مسجد په نامه په ټانګ ضلع کې د 13 ورځو احتجاجي پرلت پیل کړي. دوی غوښتنه کوي چې د وسوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د راه نجات په نامه عملیاتو کې د دوی 8000 کورونه ویجاړ شوي دي او تر دا مهال ورته حکومت معاوضه نه ده ورکړي. دا چې حکومت ولې د دوی غوښتنې نه مني همدغه د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
د پرمندر نه دا ډیمانډ کوي چېرې دا خلک ابو داول د پوره چکیمه وادي وای دي نه شوي وي پابند د عمل وشي.
آپریشن راہ نجات 8-9-10 سے چکیما تباہی بربادی وزیرستان سے مسعود بیلٹ سے شوی دو سرکاری اعداد و شمار مطابق 87,000 ملڑانگے شوی دی.
پرټانکی د یو مسجد په نامه د احتجاجي پرلت پاړه زموږ همکار عمر وزیر دا راپور برابر کړی. ستاسو په امر ته راګرځوم.
احتجاج کوونکي وایي جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو او کلونو پورې لسیمو بهر پاتې کېدو په وجه قریبا 8000 کورونا ډنګ شوي زیانمن شوي چې د ډنګو کورونو معاوضو لپاره دولت کمې سروې کړي. ډیری خلکو ته معاوضې نه دي ورکړل شوې یا هم د سروې نه ایستلې شوي او د دوی په وینا اته اتیا پورې داسې کلی دي چې د سره په سروې کې شامل نه دي. نو تر څو چې ورسره د ډنګو کورونو آبادولو شوی ژمنې دولت ورپوره کړی نه وي، پرلت به دوام لري. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکې او پرلت ګډونوال او منتظم حیات پرې غلوایي
آپریشن راہ نجات آٹھ نو دس سے چکیما تباہی بربادی وزیرستان سے مسعود بیلٹ سے شوی دو سرکاری اعداد شمار مطابق 87,000 ملڈ آنگے شوی دی حکومت دلتا مختہ دے معاوضے اعلان وک فیز ون فیز ٹو چکیم سروے وش پاشک گھٹ گھٹ کلی پوتے شول فیز تھری فیز فور سے چکی مسئلہ دو 18,000 سروے کینسل شوی دی آ مسئلہ دا حال شی فیل فور او چکی میری پیدا شپیرو ہمی اشتے یشے وے اکاونٹینا شادہ ویرگڑی شدہ عوام تا او بل چکیم فیز فائیو سے 88 کلی پوتے دی اگر دا فیل فور سروے وشی ٹیمینا دا راون شی
سید انور وای د پرلت مقصد یې دولت لخوا د دوی سره د آبادۍ چې کمې واده شوي هغه غواړي
د پرمندر نه دا ډیمانډ کوي چې را د خلته ابو داول د پوره چې کمې واده وای دینه شوي وي پابند د عمل وشي سپیډ اپ ته شي چې وزیرستان کې خلک ملي جوړ کو بیا وزیرستان ابوت شي چې وزیرستان پرمن وي پاکستان پرمن وي نو مش دا ډیمانډ ده چې وزیرستان شدا ابودی روشي وزیرستان ړنګ کوري نه دا جوړ شي
قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو په دوران زیانمن شو کورونو لپاره دولت لخوا د مکمل ړنګ کور په سر 4,00,000 او لږ ړنګ شوي کور په سر 1,60,000 مرستې ورکړل کیږي جنوبی وزیرستان کې آپریشن راه نجات په نامه عملیات 2009 کال کې پیل شوي ول چې 1,00,000 وشول او اوس دغه خلک خپلو سیمو ته ستانه شوي خدای وایي کورونا لا هم ړنګ پراته دي
په ټانکی د یو مسجد په نامه د احتجاجي پرلت کوونکو د ستونزې مې د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر حمیدالله خټک مخې ته کېښودې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې
حمیدالله خټک صاحب په ټانکی د مسجدو د قبیلې یوه مظاهره روانه ده ډېرو بدونه دي د سروې او د نورو تاوانونو غوښتنه کوي نو آیا دوی ته نه میلاویږي دغه تاوانونه او سروې نه کېږي که ولې دوی احتجاج کوي
دغه احتجاج چې کوم روان دی دوی څه ډیمانډز وو څه مطالبې وې د سروې په حواله سره د سروې د پروسس چې کوم دی دا تیر څلور څلوېمو کال نه روان دی او لږ پینډنسي منځ کې جوړه شوې وه په څه وجوهاتو د وجې نه څه کمو بېشو د وجې نه چې څه فارمونه څه سروې کې ایشوز وو مسلې وې پکې خو اوس مونږ هغه ټول سیزونه سیم لاین کړي دي په دې وخت کې مونږ تیرو دو هفتو کې تقریبا 15,000 بینیفیشریز ته چې هغه د مختلف مت کې په هاف ډیمی فل ډیمیج کې هغوی خلکو ته پیمنټس وکړل د دې نه علاوه اوس په نږدې ورځو کې مونږ پلان دی چې زمونږ کمی پاتې علاقې دي کلی دي چې هغوی سروې هم مونږ روانو هغې دپاره پلانینګ روان دي چې کم دغې ټرایبس مشران دي هغوی سره مونږ جرګې میټینګونه روان کړي دي چې هغوی خبر د خپل خلکو ته اطلاع وکړي چې کم خلک پاتې دي چې د هغوی پراپر سروې وشي او څوک پې پاتې نشي
د دې بنیادی اعتراض څه دی سر
بنیادی اعتراض خو دغه دی چې دا څومره پروسس شوی دی هغه ته د ټولو ته چې چاته هم ټوکن ملو شوی دی ټوکن می چې د چا سروې شوی دی هغه ته د تاسو پیمنټس وکړي دا بیک لاګ د لګي مودې نه دی دا تیر یو سو کالونه لګ لګ شوی دی او جمع شوی دی اوس په غیبانې هم مونږ پروسس روان کړي په تیر درې میاشتو کې مونږ تقریبا د 7,000-8,000 نه زیات کیسز پی ډی ایم ته لیګلې دي هغه باندې ریلیف ډیپارټمنټ ته مو لیګلې دي پای کې پرونو مونږ ته 42 کروڑ روپۍ ریلیز شوې دي هغه نه د 13 څور ورځې وړاندې هم 12 کروڑ روپۍ ریلیز شوې هغه به هم مونږ دوی ته اوس روان څور ورځو کې د ډیسټریبیوشن روان کو نو ورسره وسره د ډیسټریبیوشن هم روان دي ورسره وسره چې کم مزور بیکلاګ دي کیسز چې پراته دي هغه مونږ کلیئر کوو برای لیګو هغه چې څومره پیمنټس راځي ورسره وسره هم ورکو او اوس نوې چې کم دغه چې کم پاتې کړي دي زمونږ دام کوشش ته ان شاء الله سه یو روانه سو ورځو کې به پاره کې مونږ د دې د پاره سروې عملوم روان کو
د ټولي خبرې تاسو دی احتجاج کوونکو ته کمیونیکیټ کړی دی هغه سوې
بالکل جی د حواله سره مونږ د کوم سره هم یو هفته دا وړاندې جرګه شوې ده مونږ پراپر هغه ته پریزنټیشن ورکړې ده چې اوس په دې وخت کې د حکومت په لیول باندې د ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن په لیول باندې کم کم کارونه شوې دي په دې کې ډېر هرډلز هم وو 13-14 کال نه موجوده حکومت هغه ختم کړل مونږ ورسره ټیک اپ کړل پراپر هغه دا شي نوم حل کړل لکه یو کم سړی بچي بهر ملک کې یا کم سړی به وفات شو یا زنانه راتګ وو دغه ایکسکلوژن پکې وشولو یا تصویر کې بل څوک اوس په اوریجن بینیفیشری راتلو یا ډبل ایڈریس وہ بد وزیرستان اسی دن کے خو پتہ بے دا کراچے چونکہ زنا خلق د دې زنا تلی دی خطه اوسیږي خو ابای کلی یا کور دلته دی د غیر کمپنسیشن ایشوز نا ټول ستونزې چې کومې وي د تیرو څلورو کلونو روانې هغه حل شولې ای باندې اوس کار روان دی بلکې هغوی خلکو ته پیمنټس هم وشول دې وخت کې مونږ سره داسې څلور نیم سوه چیکونه دي چې مونږ یو لس ورځې نه اناؤنس کړي دي خو د هغې خلک اوسه پورې نه راځي نو د ډسټریبیوشن حوالې سره خو دومره دی چې مونږ اناؤنس کړي سب جو پیرایول چې د شا چیک دی چې هغه راشي وایخلي
حمدالله صاحب دې نه مخکې تاسو سره مخکې ما خبره شوې وه دغلته کې د شپاړسو زرو کورونو یوه سروې شوې وه چې بیا کمیشنر ډی ای خان هغه منسوخه کړې وه دا ما هغه مسله ده چې د احتجاج کوونکو راغستې ده که نه د هغې نه علاوه نورې مسلې دي
ما مطلب د دې کې بیسیکلی مونږ سره تقریبا 89,000 سروې شوې ده ټوټل پای کې ویلیډیټ شوې چې اوسه پرې کم سکروټنایز شوې ده هغه 49,000 ده یو کم 50,000 ده پای کې 34,000 خلکو ته دې وخت کې پیسې ملو شوې دي شپږ اووه زره کیسونه داسې دي چې هغه تللي دي د دې ځای نه تللي دي د واپس ته پی ڈی ایم اے نه د آر آر یو نه واپس مونږ ته راغلي پای کې څه ډیفیشنسی دي چې سیم پکچر دی سیم وال دی سیم فیملی ده سین آی سی ایکسپایر دی یا یو ګڼ شمېر اعتراضات دي چې هغه راغلي دي دغسې زاړه کیسونو کې هم هغه اعتراضات مختلف قسم اوس هغې لپاره مونږ یو جرګه بیا بوتلله پېښور ته د منسټر ریلیف سیب سره د هغوی میټنګ وشولو هغې وایي چې یو ټیم به تاسو ته راشي دې ته به یو وی آؤٹ میکانیزم ډیولپ کړي چې په دې اعتراضاتو وله کم د ایشوز دي چې کم خلکو یا تصویر میسنگ دی یا سیم پکچر دی یا سیم فیملی دا دې ته یو لاره جوړ شي او په دې باندې فردر پروسس وشي چې دا دې کم جنون خلک دي او خپل دا وی پیمنټ اور ملو شي
حمدالله خټک صاحب د دوی یو بل اعتراض دی چې د دوی سیمې د ټولو نه زیاتې تباه شوې دي په دغه وسلوالو پر ضد عملیاتو کې هلته د ډیولپمنټ مسلې دي هلته کې د تعلیم د صحت او نورې بنیادي چې کومه ډانچې هغه نشته که دا دې خلکو ته وایي چې دغلته کې تاسو د ډیولپمنټ په منځ کې څه او کوم کوم پروجیکټ کوئ خاص توګه د مسودو په علاقه
بالکل ډیولپمنټ په حوالے سره هم فنډس الوکیشن شوي دي مختلف مت کې او په مختلف هیډز کې په سیکټرز کې په هیلث کې هم په ایجوکیشن کې هم او په غیبه باندې موږ د دې ځای چې کوم پارلیمنټریان دي تاسو په دغه لښون کې غوي خلکو منتخب کړی وي د غوي ووټ سپورټ او غوي خلکو په دې امید سره دا کړی وي چې غوي به موږ خپل ستونزې زمونږ لا چې کوم مسلې دي اوبه حل کړي نو غوي سره زمونږ مرکه روان دي او مختلف پروجیکټس دی خو ما سره کلکولیټډ فیګرز خو نشته تاسو وایم په مختلف سیکټرز کې لکه پبلک هیلث کې په ایجوکیشن کې په روډز کې آنګوینګ کیمونه هم شته دي او را روان هم پایپ لاین کې دي او زموږ کوشش دا دی چې هغه په میرټ بیس باندې وي او په نیډ بیس باندې وي چې کوم خلک کم ځای کې پاتې خلک دي هغه چې کوم پروجیکټ راشي هغه په کاغذو کې نه وي هغه پراپر په ګراوند باندې ایگزیکیوټ شي هلته که ایجوکیشن که سکول دی که کالج دی که هسپتال دی که بی ایچ یو ده که روډ دی او که دغسې د سکلو د اوبو سکیمونه دي یا اریګیشن داسې څه مسلې دي نو هغې باندې هم موږ پوره فوکس کړی دی
جج کوونکو یوه ډېره زړه مطالبه ده د پی ټی ایم هم دغه مطالبه وه د ځایي خلکو هم چې دغلته کې د ماینونه کوم دي هغې دپاره تاسو د صفا کولو یوه پروژه شروع کړې وه خو د هغې نه پس څه داسې خلک دي چې هغې دا وایي چې په هغې کار اوس بند شوی دی که د دوی د اګاهۍ دپاره وایي چې آیا د ماینونو د صفا کولو کار روان دی او کوم ځای ته رسېدلی
لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو مونږ مختلف قسم مسالې راځي خلک کدا چې چاته تاسو په ساتات سره زه د خپل وزیرستان خلکو وکیل کوم په دې ته داسې ایریاز معلوم وي چې هغه کې داسې څه ایشو وي نو زما په نالیش فوس چې نه دراوړې کوي راشي نو کنسرن اتارټیز کنسرن چې مونږه حکام دي هغه سره به مونږه دا کیس ټیک اپ کو هغه لګیا هم دي خپل پوره کوشش کوي پوره کوشش هم دي او بیا هم کدا چې ایریاز وي او چاته سلی زما زه خو 24 اور اویلیبل یم اپ 9 to 6 زما افیس ته چاته داسې مسله وی نو چې بل چته رسای نه نو ماته دی راشي نو زبم په دې باندې
دا دا رومرز یا دا اوازې یا دا رپورټونه تاسو رات کوي چې دوی وایي چې د ماین صفا کولو دغه کوم پروژه تاسو روانه کړی واغه بند شوې ده او صفای نه کیږي
نه دا خو داسې اگزیکټ زه وایم چې دا غلط به نو شماره مې پای چې نکېږي نکه دلوخه کار خو چې څومره دی خپل پرمختګ روان دی دې باندې خو یا دا مطلب دا د حکومت اړو پالیسی خو چې یو خکار وي هغه ودري او روان ني زه خو دا وایم چې کچا چرته داسې مسله وي یو ایریا ورته معلوم وي چې دې ایریا کې دا شېشته او نه نو موږ په نوټس کې دراولې زموږ تحصیلدار زموږ ایسي زموږ خپل ما ته هم د هر چا ایکسس دی راتلی شي رابطه کولی شي ما سره ملاویدی شي نو موږ په پوره د قانون مطابق او چې څه قسمه اسسټنس وي د حکومتي ادارو طرف نه زموږ طرف نه دوی ته دی
دې خلکو ته تاسو کوم زیری ورکوئ چې یاره د دې د احتجاج ختم شي او تاسو د دې دا چې کومې ستونزې دي دې ته به صحیح جواب وایي؟
لکه څنګه چې تاسو ته مې ویل چې څنګه د چک ډسټریبیوشن یو نظام روان دی، ورسره وسه چې کوم زړه کیسونه پینډینګ دي د هغې هم کلیرنس روان دی، او د دې نه علاوه چې کوم پاتې کلي دي د هغوی لپاره هم موږ ټیمونه زر نظر روانوو. خو د دوی نه زموږ دا تمه ده چې دوی د دوی چې کوم پوره یو ډیټیل ناسته زموږ د دوی سره شوی دی، څلور ګنټې ناسته وسه شي دوی په ټول عمل باندې موږ پوه کړو. لکه څنګه تاسو ته پته ده چې یو څلور کاله یا درې کاله یو مسله یو ستونزه جوړه شي، هغه په یو هفته کې یا په لس ورځې کې یا په میاشت کې ختمول ناممکنه غونډې کار وي. هغې باوجود هم زموږ د ایډمنسټریشن دې وخت کې 90% توجه کار په دې طرف ګرځېدلې دی، او دا دوی هم ایډمټ کړ پرون چې ډېر خپه پرمختګ روان دی، خپه طریقه باندې دا کار یو ښه پازیټیو ډایرکشن کې روان دی، او امید دی زموږ هم دا په خیر اده ده او خپه صفان یت سره لګیا یو چې مونږ وایو چې د دې د کمپنسیشن د سی ایل سی پی د سروې دا مسله وانس فار آل په لنډ وخت کې ختمه کړو چې د دې خلکو توجه د خلکو نور چې کوم ستونزې دي هغې ته د حکومت شي زمونږ شي ډپارټمنټ خپل کارونه وکړي، او مونږ زر نظر بره وزیرستان کې چې څومره خلک آباد دي د دې آبادۍ په کارونو کې زیات توجه.
دوی سره ستاسو سره جرګې روانې دي د احتجاج ختمولو لپاره؟
بالکل، پرون هم زمونږ د دوی سره پوره لانګ سیس ته او اوس هم زمونږ رابطې شته. زمونږ خپل خلک دي، دا داسې نه دي چې دا زمونږ نه داسې مونږ په منځ کې سره داسې اختلاف دی یا دغه دي، دوی ستونزې دي مونږ کار کوو او موږ انټریکشن هم کیږي، دوی سره زموږ پرون هم ملاقات شوی دی، پرون هم یو ناستې شوی دی، بیا به هم کیږي، بیا به ورته زموږ خپل خلک دي، دې مسلې دي زموږ کار هم دا دی، موږ تنخواه دې شیالو چې د دې خلکو کم جایزې مسلې وي هغه سرته ورسو.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستاسو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل. تاسو مشال ریډیو ته وګی دا وا خبرونه ستونزې او سرکار. او اوس وخت راغلی دی د ادبي او کلتوري ونې خبرونه د باختر ستوري. هر اونۍ زموږ همکار باز محمد عابد چې خپل هم شاعر دی لیکوال دی هغه هر اونۍ دا خبرونه تاسو لپاره برابرۍ. نو راځئ چې وورو د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ملتپال او حماسي شاعر ارواخاد ملنګ جان د 115مې کلیزې په مناسبت د یوې غونډې حال په ریپورت کې درکړو. بیا به د افغانستان د علومو اکاډمۍ تر چتر لاندې د پښتو ژبې او ادبیاتو انسټیټیوټ له مشر استاد سید نظیم سیدی سره د انسټیټیوټ د کارونو په هکله د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به د لیکوال شاعر او فیلسوف پوهان سید بهاءالدین مجروح د 2 تلین په مناسبت هم د یوې غونډې ریپورټ ولرو. لومړی ریپورت ترازو د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د ملتپال او حماسي ولسی شاعر ارواخات ملنګ جان د زوکړي 115مه کلیزه د یوې غونډې په تر سره کولو سره ونمانځله چې حالې په ریپورت کې درکوو. غونډه کې په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار او د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون د ولسمشر پیغام ولوست چې په یوه برخه کې راغلی ول.
ملنګ جان د عباد سردرو هغه خوشنوا بلبلو چې په خپلو نغمو یې افغاني ادب خپله کړی دی. زه دغه سیمینار جوړوونکو ته مبارکي ورکوم چې د خوږو نغمو دغه ملنګ شاعر یاد کړ.
دی غونډه کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر فرهنګي موین سربیره د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو رئیسانو او د کابل څخه یو شمېر وتلو لیکوالو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی و چې یو هم پکې نجیب الله شینواری و چې د ملنګ جان په نېشنلیستي افکارو یې مقاله واوروله. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلي ول:
واکمنه سیاسي فضا چې هغه د افغاني نېشنالیزم پر بنسټ ولاړه وه، د ملنګ جان لپاره الهام بخونکې شوه چې دی حماسي ترانې ولولي. د بلې خوا، د ملنګ جان حماسي شاعري د افغاني نېشنالیزم د مفکوري او ایدیالوژۍ د ودې او پراختیا لپاره هم ښه لاره پرانیستله، او د دغې ایدیالوژۍ په تبلیغولو کې او ولسونو د هغې په رسولو کې تاته مرسته وکړه چې تر ننه د ملنګ جان خوږې ترانې د خلکو په ژبه دي.
ډاکټر طارق رشاد هم د ملنګ جان په خوږو نغمو وینا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې د ملنګ جان حماسي هغه تلان را پیژني چې د تاریخ په اوږدو کې د خپل ولس د خودمختاري لپاره هلې ځلې کولې او په دې لاره کې قربانیانې ورکړې دي.
ملنګ جان یو له هغو خصوصیاتو څخه و تلل دي چې دی ولسي شاعر و، وایي د فکر په لحاظ یو ملي سړی و، او حماسه یې هم ملي ده. دا داسې کار و چې لومړی ځل ولسي شاعر یې له خط و خیال څخه راویستله او ملي ارزښتو ته یې وقف کړ. ملنګ جان خپل اتلان څه په تاریخ کې ژوند کوي، لکه میرویس نیکه، احمدشاه بابا، خوشحال خان، ایمل خان، دریا خان، او ځینې بیا د ده د اصل وتلي شخصیتونه لکه خان عبدالغفار خان، پاچا خان یا سمت خان.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین پوهاند رسول باوري په خپلو خبرو کې وویل وزارت هڅه کوي چې د ملنګ جان شاعري نړیوالو فرهنګي میراثونو کې شامل کړي. ارواخاد ملنګ جان په 1914 میلادي کال د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ اړوند په چمیار کلی کې زیږیدلی و. هغه د پښتونستان لپاره حماسي چاربیتې او ترانې وویلې او سندرغاړو تر ولسه ورسولې. ارواخاد ملنګ جان په 1950 کال د موټر په یوه حادثه کې ومړ او په خپل کلی چمیار کې خاورو ته سپارل شوی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو له استاد سید نظیم سیدین د پښتو ژبې او ادبیاتو انسټیټیوټ د کارونو په اړه تر یو حد اورېدلې وي. دا چې دغه انسټیټیوټ اوس مهال په کومو کارونو بوخت دی او په راتلونکي کې څه کول غواړي، د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
استاد، په دې تیر یو کال کې چې دغه انسټیټیوټ مشري کوي، سمو کړي په دې تیر یو کال کې او په راتلونکي کې مو څه خیال دی؟
پښتو ژبې او ادبیاتو انسټیټیوټ درې څانګې لري، چې یوه د ژبپوهنې څانګه ده، یو د فولکلور یا شفاهي ادبیاتو څانګه ده، او بله یې د متن پوهنې څانګه ده. زمونږ دغه درې واړه برخې له نیکه مرغه فعالې دي او خپل کارونه کوي. خپل کارونه په دې معنا چې د علمي او د پروژو د ارتقا تر څنګ موږ ځینې انکشافي پروژې هم لرو. په دې انکشافي پروژو کې یوه تر ټولو مهمه پروژه چې وه، چې د افغانستان په تاریخ کې دغه کار تر اوسه پورې نه و شوی، د لومړي ځل لپاره یې د پښتو ژبې ادبیاتو انسټیټیوټ کې هغه د لهجوي قاموس ترسره کېدل ویه.
ښه،
پکتین او کارډلې لاړو ساحو ته، د افغانستان بیلابیلو پښتني سیمو ته لاړل. اول ته یې د خلکو سره مرکې وکړي، البته مرکې په بیلابیلو برخو ویشل شوې چې د لوستو سره، نالوستو سره، کلیوالو خلکو سره، د پوهنتون د استادانو، محصلینو سره. دا یې راټول کړل، بالاخره دا یې راوړل، چاپ یې کړل، چې د نیکه مرغه دا لړۍ د 1990 کال نه شروع شوې وه، تر اوسه را روانه ده، چې د یو کال کې موږ دوه ټوکه د دې چاپ کړل او دوه ټوکه نور عملاً تر کار لاندې دي. او چیرته د افغانستان شرایط انشاءالله خو زه مطمئنه یم چې زمونږ کار ډله بیا هم ساحو ته ځي، او دوه ټوکو د پاره به نور مواد هم چمتو کړي، او که د الله رضا وه د سږني کال تر پایه به مونږ درې تر څلور ټوکونو پورې نور د لهجوي قاموس ولرو. د دې تر څنګ زمونږ نیت دی، زمونږ پلان دی، که د افغانستان جلال اکبر ولسمشر لمن سره ومني، موږ د دوه نور انسټیټیوټونو وړاندیز هم کړی دی.
تاسو چې د دوه انسټیټیوټونو وړاندیز کړی ولسمشر ته ومنل شي، دا به کومې چارې مخته بیایي؟
که دغه انسټیټیوټونه او یا لږ تر لږه د څانګو په کچه راسره ومنل شي څو کاروي. یو به د کوچنیانو د ادبیاتو باسي چې په اوسنیو شرایطو کې تاسو پوهیږئ چې تر ټولو زیات اړتیا همدې برخې ته ده، او له نیکه مرغه جلالتوان ولسمشر همدې برخې ته متوجه شوی، او د هغوی ټینګار هم همدا چې د افغانستان د علومو اکاډمي باید د افغانستان فرهنګ ته کار وکړي. د افغانستان فرهنګ تاسو پوهیږئ یو پراخه بحث دی چې په هغې کې د کوچنیانو ادبیات هم ډېر تر ټولو مهم بحث دی چې هغه باید پکې وي. بل بحث چې دی موږ د ژباړې لپاره بحث دی چې موږ باید هم خپل اثار په نړیوالو ژبو وژباړو او هم له نړیوالو ژبو بېرته خپلو ژبو ته اثار راوژباړو. د مقایسوي ژبپوهنې لپاره هم موږ وړاندیز کړی چې په دې برخه کې موږ لږ تر لږه باید هغه اثار ټولنې ته وړاندې کړو چې ځینې په دې نظر چې شونې ده د 2015 یا د سمه پورې پښتو ژبه هم د نورو ژبو په څیر متروکه شي یا له منځه لاړه شي. مګر تاسو پوهیږئ چې پوهنه دغه احساساتو باندې یا په احساساتي برخوردونو باندې مخکې نه ځي، هغه ځانته خپل قواعد او اصول لري، ځانته شرایط لري. نو ځکه موږ په دې نظر نه وو کله چې موږ د مقایسوي ژبپوهنې بحث رامنځته کوو هغه دغه ډول ننګونې ټولې بې بنسټه ګڼي. هغه د هر دلیل او د هر بدلون او تحول لپاره خپل ځانته دلایل لري.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په جلال آباد کې فکری دریز د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې دا ځل د لیکوال، شاعر او فیلسوف ارواښاد سید بهاءالدین مجروح د 22 تلین په مناسبت د هغه د افکارو او آثارو په رڼا کې یو لیکچر او بحث تر سره کړ چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د استاد مجروح فکر او نوې نسل تر سرلیک لاندې دا لیکچر او بحث د فروری په 14 نیټه په جلال آباد کې فکری دریز د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې جوړ کړی و چې لیکوال او کره کتونکي شعیب غروال پکې ګډونوالو ته د پوهاند سید بهاءالدین مجروح په فکر، فلسفه او د ټولنې په فکري رغون کې د هغه په هڅو وینا واوروله. د غونډې تر پیلېدو د مخه د فکري دریز مشر عباسین بهیر مشال راډیو ته وویل:
هر پنجشنبه راټولېږو، ځوانان راټولوو، ور د مخه موضوعات ټاکلي، په هغې باندې بحثونه لرو، لیکچرونه لرو. نن ډاکټر بهاءالدین مجروح چې د افغانستان او بالخصوص د شرق فلسفی پلار بلل کیږي، داغه په فکر باندې او نوې نسل ته داغه د فکر د پیغامونو پاړه ناشته لرو. لیکچر غونډه ده، دې برخه کې مطالعه لري، هغه په دې باندې بحث کوي، خبرې کوي.
شعیب غروال چې د پوهاند بهاءالدین مجروح په اړه لیکچر تیار کړو، مشال رادیو سره په خبرو کې په ځوان نسل غږ وکړ چې د پوهاند مجروح د آثارو د مطالعې فرنا کې د ځان ته سم تګلوري وټاکي.
د مجروح صاحب فکر ډیر جامع او د افغاني ټولنې لپاره کې ډیر سنغښتې دي. نو ځوانان ته پکار ده چې د مجروح صاحب آثار ولولي، هغه مطالعه کړي او دغه فکر نه په خپل ژوند کې استفاده وکړي، د افغانستان ټولنې او موجوده وضعیت ته استفاده وکړي. ځکه دغه څه چې مجروح صاحب وایي د ځوانانو لپاره ډیر څه شته.
د دې بحث یو تن ګډونوال اجمل جنت چې د پوهاند مجروح په زنځاني خاماري د مونوګراف لیکلو تابع کړي وایي له بحث نه یې د خپلې مقالې لپاره ډیر څه ترلاسه کړل.
شخصا ما د زنځاني خامار په اړه باندې مونوګراف اخیستی، د هغې کې د خودي څېړنه په دې پوه شوم چې مثلا خودي څه ته وایي، پر خودي سربېره نور بحثونه هم شته په کې، په هغې هم پوه شوم. ډېر مهم بحثونه چې ترسره شه.
پوهاند سید بهاءالدین مجروح د افغانستان د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اړوند په شین کوړک کلي کې د سید شمس الدین مجروح په کور کې په 1983 میلادي کال د فروری په 12 نیټه زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې په خپل کلي کې ترسره کړې او بیا په 1950 میلادي کال په کابل کې د استقلال لیسې څخه د ادب او فلسفې له څانګې په لومړۍ درجه فارغ شوی و. په 1952 کال کې دولت د لوړو زده کړو لپاره فرانسې ته ولېږه او هلته یې د روحانیاتو او فلسفې په برخه کې زده کړې ترسره کړې. په 1958 کال وطن ته راستون شو او په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو پوهنځي استاد او بیا د پوهنځي رئیس وټاکل شو. پوهاند مجروح د کابل او کاپیسا د ولسوال په توګه او په مصر کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دندې ترسره کړې وې. په افغانستان د وخت د شوروي اتحاد له یرغل وروسته نوموړی پېښور ته په کډه ولاړ. اول ته یې افغان اطلاعاتي مرکز پرانست چې له همدې مرکزه به یې د افغانستان په اړه معلومات خپرول چې په 1988 میلادي کال د فرورۍ په 11 نیټه له خپل دفتر نه کور ته په لاره و چې د نامعلومه کسانو لخوا پرې ډزې وشوې او په ټکي ومړ. پوهاند سید بهاودین مجرو په پښتو او دري ژبو 14 کتابونه لیکلي چې په پښتو کې د زنزانې خامار، د جبر او اختیار، ډیالکټیک او ناشنا سندرې چې کیسه‌ییزې منظومې دي د باذوق لوستونکو پام ور اړولی دی. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد و سهی.
مشال رادیو لتاسو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.